Almost.
د ازادۍ راډیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یونما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یونما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یونما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل تاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند د پاکستان له لارې افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2015 khanam po 50 bar urun ko motoro ki de Jalalabad pulur wastawal shul.
De bashari haquno de sar sazman wai Taliban gwaadi de khadzo ghag ghalai kri po Kunar ke de nasho par zad de campaign pa hadaf de cricket tournament pai ta warasit.
دغه سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، د یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم مسکو ته روان شوی. په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څېرې غږ اورو.
شنګ په یاد زما اول سندره په مشرقي لسه کې په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب بپده.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د دې سندرغاړي خبرې درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د برخې تخرغ لاست. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جو په واسطه ول چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې و. د واګه بندر لاره د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره به د نوې ډیلی مرستې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول.
لمړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان لاریه جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا، په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې څو ځله نور د دوو درېو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنمو شمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولي افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس مرستې ورسره کړې دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړۍ جوپه واستوله او دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف په غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو 99 میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي څو په راتلونکي کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې یو ویډیو خپره کړ چې په کې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې یو امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر میرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووزي. خو د خوځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو ښځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري سوي چې دا ډول ویډیو ترې وسي. خو پوښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستې، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو نجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بی خبري ښودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو نجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو نجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نه سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د دې شرکت لخوا ل 1300 پایل شو پراختیایی پروژو څخه د 349 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی، خو دا یې ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1003 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 309 پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلي عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسېدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالي لګښت 120 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډېروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډېر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنګلادیش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینات کې ترسره شوی او همداشان په د 2000 په دې خوا په بنګلادیش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنګلادیش له ملي ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې، چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالي کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 دیرشو لوبډلو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالي ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 2 شل اووریزې سیالۍ پر لاره چولې بي چې پکې د کونړ 2 دیرش لوبډلو ګډون کړی و.
105 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. 105 ټارګټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 103 منډې جوړ شوې او د 104 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز سدآباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډالي او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپه هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت څنګه نو ما خپل ډېر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډېر دوستان داسې چې موږ یو بل سره هم غږی کول راځي چې د لوبې سیل وکړو. دغه سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. نور ځوانان هم غږ کوو که غواړي چې خپل سیمه مو نشي توکو نه وژغوري. دغسې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شلوریزي سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبې ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربوي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسي سرتیري اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالاتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده، چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبدالروف کندهارې د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړی دي او خلن عبدالروف کندهاري د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ل 15 لسکلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لمرنې سندرې د زلمی کندهاري په مستعار نوم ویلې و دا ساده رادیو خبريال صادق رښتینی له خغلی کندهاري سره مرکه کړي
شغلی کندهاري شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښ شین په یاد دي زما اول سندر په مشرکیل سکه په کندهار کې مشرکیل سر دا ترانه په هر مکتب په فدا جشنو کې ترانه ویلې په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرلې سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینګیا غو د زغونه پکې مونږ درلو اباس داخل غو د لاسونی ولم چې دا به خمه خاص ما د پلار شنه نو روان پیرسو د اس پاملی سر پیژن درو اباس دا خندن نورې وخی په دا جشن کې هغه وخت څه سره وو به خپل مرګ ته سوې دي تقریبا تاسو 15 لسیز وو ویلې د 15 لسیز مې ډېر کیږي اغواز دولس جلس کالو مست بیا کنه
او بیدلا جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري
او بیدلا جان هغه وخت نو هیڅ نو نه چانه پرزنت دی نه پیدا سو شاه محمد کنداري او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وایي
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل ده بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر هغه نو ویل پر اډیو کې نشه سره ته پلات کو په پانو هم ورکته به نام نه دار وې ده
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي
اروپا کې د راتګ په اتنیوي کې زره عالم لکه چې اتنیوي اوس نو چلیفت کاله کې کیږي کنه بیا نو درې کاله بعد نو بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زه نو اوس دا ویاو یم نو به میاشتې دی خواته یو خواته یې تاسو اولادونو نایم خدا ستا اتا اولاد لرم پینزو زمان لرم در لونی لرم
ما دا سوری دلی دی چستا سی وزوی هم چی محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورا مشا خانین دا دی نینگ علی نمیجی پا کراچی گی دی خدا مش دا در بدری سوی دا دونو مر جنگو نو دا بس یو زایو بل بل زایو
پا تیرو شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دولا پارا سنات صحت وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وې چیرې و نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو په لام اړل لري او په سمش په خلکو په لام اړل لري زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور او د کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د ز سخت احترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي یا به ول بلتون مې راوستل یا به استاد ریم بخش می راوستل من که تاسو راز نه در اگر جده پکتیا خلق مشتو وای چې نن زبان دوی واده دی ته د کندهار راز از مسل پکتیا ته تاسو مشت خلق خپل تاسو څنګه ارزه کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته بجلا جان جو خدای بخشناس و علم احمد بناس خدای جو شام احمد بناس و ابل بناس و سبب دی په پیټن بیره اوسی چازل وګرته به ولې ای بجلا به ولې او علم احمد به ولې ای شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده ولې هر څوک شپه وزای کی ژوند کی اورې به ای شاو عبادت سی اورې به هر روزل سی اورې به ګل کی زه چم ام زه زده کندارانو څخه هیڅ نو د چدیز مالک منج دا ز شکر گزارم یم هیڅ از مسل په موسیقي او په نارو په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه خندم په کابل کې سوای د کندهار خلک اونر موسیقي ډیره خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل نشي که ساتل سوای ول شاهزاده ول مرس ول مرکی ول محمد ول مرس ولی مرکی سمندر پیکولی مرسو بیدلاجان ولی مرسو چا مرکل کنداران مرکی زیم مرکلم خدای نکلم مرکل دست پا جیک سبنو نیست خبر خپل ما کورت پا کورت که کنداران آور کورت کورت کرلم رو رو جی سرویشت کو کمیواز مخو گند رسو درید سروش پی پالت تکو ما کیون ام در کنداران آور لیدل بلچوک نگیره بیدلی رو در پاکستان خلق نگیره بیدلی
اوز پر افغانستان طالبان واک لدی پا داسی حال که چه هنرمندان وای در فعالیت پاره څرګند دریځ نست په ځینو ولایتونو کې آن په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خپرولو او اورېدلو بندیز لګېدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولې د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین صاحب په خو هم چندان شاینده نه درلودل زموږ ډېر غټ غټ استادان ما لیدلې چې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی ما لیدلې په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په هرات کې خوا دونر من سره چچش کړی چوس ویو اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډیر تو پاکستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی
ایتاس واس چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري به چرګان منظور می دادی چون اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید چه مبارزه او که چه سازه شد در ستاری می دیار پرستوی که مکامه چه پیسندی زنوان واری کمائی سلوان سیوائی وی در ستاری می دیار پرستوی که
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نه کې هو هلی ورسېږي بعد سلام زده لورپور چراک څخه د هله کوم چې مش په لمن ولر د نوی پولیسوالي کې مش په کلینیک کې یو سات دوه سات انتظار کړی دی او اوس وخت مش غنا اورید وکاس طالبان او نوتی د ډاکټر سره اخته دي مش ته نوبت نه راکوي نو زده لورپور چراک څخه د هله کوم چې مرته جلا کلینیکونه یادی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کې چې مش ته نوبت جره ورسېږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمن ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي کغواړو چې موږ د هر څه پیسې او جمع کړي سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه کوي ولې زموږ یوازینې مشکل دغه دی د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله سي مش خدی ډیر سره خراب دي بهخي حالات بهخي ډیر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله شي.
خپل ویلی لرو نه خپل ځای لرو د بل چا په ویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرهم دایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومک کوي چې هغه خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی وته ویلی مو دي زموږ ته نه کارت راکړی دی نیم کارت راکوی خو موږ دا حال تش ته درکوو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالۍ څخه نی بسمای کال نه وکیل څخه نی خبر در سره کوو دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زواره لم کارتونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموږ کارتونه خلاص شوی دي کارتونه په جیب کې و ترغه بعد درې دانې راوېستل نور ته ورکړل موږ ته را نه کړل ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودی
دا وس لپاره اس مال خوا هم دومره زما همکاران نور خبرونه کې در سره دي درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافروونکو بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوي دي دا بس پرون ماسپخین په جوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارې سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوي د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا برتانیا جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم 2 پنوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو له لارې حل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل چې جګړه ونخلي نو ناورین به پیښ شي زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره وسی چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چمتو کړای او وړاندې کوي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي په دې ونې کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړې پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه کړی دا بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو لډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم دی خود دی با کول سره خبرې کوم نو دا ورته ده چې امریکای کومه پریکړه چې کړې دو دی باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړي نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړه نه مرشوه پاکستان دې غوسه شي مونږ دا کته هغه لاس نشته د پاکستان وغوسه شي ځکه چې مرد مغا کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څه نه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساري او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې د موږ حق ضایع نه کړي او د موږ پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا بهامنې نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه کړ، نه اوسامه ورغلی و نه هغه ورغلی و. دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بهانه جوړه کړله. وسلام.
زه ډګروال متفاید حیات الله یم د عراق غیم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارده ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د یولسم دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وختي چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازوم بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاس د خدای صدای ازادۍ دغه نشر کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمي جندل ولسوالۍ د غزنی ولایت جندل ولسوالۍ برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادۍ راډیو شلمی کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادې کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی و پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی. پخواني رئیس جمهور استاد رباني ده ته دا زمینه مساعده کړې وه، یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د یولسم سپتمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړې؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د هغو کسانو په نفع باندې چې درخواست کوي چې دی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو شل کاله، دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دو مسله درې مسلې دا ده چې دا دوه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د موقعو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا و خلکو ته ورکړل شي. او درېمه ادا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به شناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، غور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات سره د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 10 کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څوک خارجي مرستو نه شي، حتی دغه $1 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادونو کې هم دا مسله رعایت کېږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل ورسره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطرت بیسره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا دا ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بېلابېلو مسلو مراته پرېښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چا ته نه رسېږي، چا ته نه رسېږي. د مختلف شل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، او 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي،
نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یاري ورکړه سبتو دوی له ځانه سره 25 کورنۍ که په سلو کې، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دې پاس دې سلام.